احمد شبریم در ازادي راډیو د څلور پچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وډې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندېښنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 10 ملکیان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانس کوالي سری هایدایننن وویل له دې ډلې 12 ملکیان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وژل شوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټی او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د طالبانو د رسنیو د سرغړمو دي د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو نظر داري چې واسي دي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
پخوانی قانون نه به استفاده کیږي، کوم شین سي بیا اوس یې تغییر کړي یا دني ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو، خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومی جوړښتنه را ژوندۍ کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستیال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستونزو له امله تخصیص د هیواد ته باید اړین خدمات عرضه کړي.
پروزګان کې د پستې درې کاله پخوانی نیالګي په ثمر راغلي.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي، دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نویو لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي، خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی، د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د همغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د همغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي، د پری او خپلواکه کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولې مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وی له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
د چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله دې کې به فعالیت وکړي او طبي ده چې هغه پخواني قانون به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې هغه به اصلاحات پکې راځي او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کېږي چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بېلابېلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدو سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پورا پورک.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړي توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی به له نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون دلوي لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سرځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبدي ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول اورز دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ ولسونو، زموږ د ملت او زموږ د افغانو خپل ذات البینی مسایلو لپاره
قومی مشر توریالی منگل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د له منځه وړلو لپاره دې قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي مدد نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید کلک جیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن و باله او غوښتنې وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځانبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چا څوک وي، حتی د ګیانی وي، حتی د کوچیانی وي، حتی د اردو وي، حتی د دریسی وي، حتی د ګوربانی وي، نن نه بعد په دې منډه اوربنده هیڅ نشي کولای تجاوز وکړي. دویم هر مسله چې وي رد شي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
دیادوانی ورده للسکونو کانونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو، خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمز ده غرونو، غندیو، سرزایونو او دخت و پرسر دعوی او لانجی موجودی دی چه زینی وقتونه ده هاگوی ترمز ده وصلوال و شخدو لامل شویدی.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې د بشري حقونو کمیسون د له منځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکیو غندلې او د یوه ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون وویل چې دې اقدام ناهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوقالعاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته یې د تېرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څخه واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت وو. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی وو؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چېرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې ړندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په لوهانس سیمه کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شایي په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانس والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شایي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپلې حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالي زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا یو زرو اووه سوه سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې یو زرو اووه سوه دیرش اوکراینی جنګیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلوه بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځني راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جبې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې شل میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په خبره دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مصونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دې دغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. په ځینو خوړنو سمالې ما سم ستنور نن تم درس خوشتل مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او د شنو ځایونو چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیارو زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ له خوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومان لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړې ورکوي. د کلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلون څخه ګرځو. هڅه وسم ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځي جوړو، ښوونکي راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه و چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي. ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آف لاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسر کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشت نه میاشت کېږي چې یو جدي ښوونځي ته نه ده تللي. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمنار د پاتې سره سوې ده. په دې باندې موږ ماشومان په انجینې
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
سمسور واړو علم کور پکور واړو
ولسواکی
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القاکو وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چېرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ جوانانه حامله داره سوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه، تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارای ما را کلان خراب کرده. ما نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 3 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې
ارمان د هلمند ولایت نه د ډېرو سوالې ستاسو د پیغام پرېږدم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو 10 لیټر سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ساري سرپند
غږیږم. ورور دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو زیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور ثبت شوي پیغامونه هم درو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي تېره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوس او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مال وشل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې 12 ملکیان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یوې مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کیښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یوې انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا ورزګانې پسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موسسه راکړله بله خو موږ دا نادان ښه شول بله په دا کاروباس سره ورتخته دا غنځرې دغه پسه د بله دغه پسه کړو. واصل یې ښه دی، واصل یې بېخي نامې دی اصل. خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو له نژې پښه ده او دغه پسه نامې ده بله خو د افغانستان خلک بېخي مسکینه یې دغه تاریخ کوي بله په دغه کوک نه وکړي دا پسه باغونه چې ورته کېږي کوک نه بیا نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریب مځکه د پستې باغ جوړ کړي، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستین یالګیانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتلا غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شي نور تیبي بوټي استا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پستې د غنالګي دری کال وړاندې دی وی غیر دولتي انجول لور هې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم زکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندزیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندزی بیرته پرانیزي. زما بریاوي مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښې دي.
السلام علیکم زادس محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی به باندې ښکلې غرۍ د سیمه نه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاشه رغو جوړ وایو. زما دا پیغام د روژنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هېواد کې لجونو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوي پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځي په مولې کې زه دومره درته ووایم چې هره ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور که څلور ویشته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین دم وپېژندو، خو خونه عمالې بادونه باد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو یغو واکمنانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکه لړې وښوونځي باندې یا ښوونځي باندې وای وای یا جنکه بیرته ورنه راغلې یا د اوښکو ډاکې ستا کې خفه زړونه یا ښوونځي باندې وای وای یا جنه بیرته ورنه راغلې یا سرې ستا کې خفه زړونه ودای ودای بلا ور پوسی وی اوای واخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نخه خلق دی خسړی خوشیږي وای واخه خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی وی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علاما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به زه یو تن د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دې وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مو دې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په تیره مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست یې چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکي خو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زمونږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي تقریبا. زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده، مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه زړه توریدو ته مجبور نه کی. احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاقي موسسې بهر ډېرې راشي، دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې لاسي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلې دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې، دا مطلق نه غواړم، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په احتجاجو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کال وسي، دا باید هلمند ته کال وسي، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي، د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظرو باندې ماشونه اخلي. د خدای په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه وایو، پد له سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوور زموږ پیسې نه ورکي.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پښتنه وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات وکړای شو چې د مور شودی نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو څه نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دې چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دې ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دي، او د علماو د خانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا دې ترخی الفاظ چې کوم استعمالوي دې سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې په افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام داسې قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کی ژوند او کار او گرم دغه شانتی دی او خلک د ډیر تکلیف سره مخامخ دي. څوک په توګه نه تاسو خپل خلک مجبور دي مکالف دي غراب هم کوي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار نزارت ولایت اورمای جوړ سوالی استاد سره پایډی کیم موږ پر منځګه باندې برایې سخت لابونه رااله او ډېرې خرابې ورسوه دي چې لاله چې زستا سره زغېږم پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګېرې ځمکه نو سوې دی زرار کې سخت زما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې هم سخت ځاني دغه مالي تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا په حالات کې د کوماو دره کې نهشته چې مرګ دی چې بزګندی دی هغه هم په نامه دی سلوکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د ششر په حصه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبه وړی دی.
بریا السلام علیکم. احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړی پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړی وي هغه پلی کړي.
مله دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم. ما مله چې شفاف ډول باندې نوې شفتي چې مسجد اوري ټول کې مسجد کې هغه در وکړي مکانې ځانو ته وي مخ نو ولا غونډې ته حق رسیږي نه مایب ترې چې مسجد حق دا ته نه کړې چې مخ ټول مشکل ته مکانې کې مخ هم مکان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته ویل وسم دغه دا شي کړي کوم شات راځي مخ خانه مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل مکان سره تشي ملکان مقصد ملکان توای کورو ایتا څخه کله کوم تاسو کا څه به جوګه سما ته راکې شکا غو توړه حق حق داته نه کړی چې مقصد
دا و استاد پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پری خو په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي موږ ته خپل پیغام راوړئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315.
شمیره بیا تکرارو 00422114315.
زما بریاوی مرکو پلار کیمو دازل په ننګرهار کلی ولیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهارای لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه شپږ شپې ټوکا کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمی نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له یو غړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 25 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپېته ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې ته کار کړی خو
متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع که یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل که چې اوس تقریبا د پای ورقې ته یا د پای پاڼې ته نږدې شوی یې؟
زه د شپږ شپېته کال اووه شپېته کالو داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوي یی؟ د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم. او عبدالله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته مې هم زنګ وهلی دی، خو متاسفانه زما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غوره
کړ؟ دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د المر سترګه جوړه شوې، سوره او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلا مشورې اخیستې.
بله، تراب دیدار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، هغه راغلی و، نه پوهېږم، هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کم پوس شي او تم سپین ږیری یې. تراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پوزې بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې. لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونې یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې پیشغونې ورته وایي. دغسې لغت په لغت کله یم او دغه مې ثبوت کړي ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره وغځېده کتاب استاده؟ شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وبخه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني هندو جرمن قومونه هم د لودیانو زوزات دی، او اوس چې ترکیه ده په شپاړس او دولس او شپږ میلادي کښې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنۍ آسیا د لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي او د هغې څه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه هم چې استفاده کړی، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره؟ او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړی؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبیبي او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده چې د سیلنډ لنډ نمون درته والمه، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې دی جوزف آرنور ټرنبی، او انګلیسی همداسې ناروژی مارکسټن، نو ډېر دي، زه به تا ته کوم نوم والمه خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړي مو دي، او که نه کتابخانونه مو د لنډ وخت لپاره اخیستي وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستي دي، یعنې خدای شاهد حال دی چې میوې ته مې زړه شوی، ما میوه ده اخیستې، خو ما دا کتاب اخیستی دی، که د نارویجي استاد دی، مارکسټن دی، که د نور دی، که د مثلا راورتي انګریزي دی، خو دغه ټول هم پښتو، پارسي، اردو، دې درې ژبو کښې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړې، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخیستل.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پوهېږم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علومو اکاډمۍ استاد دیدار وویل، ما ته وویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او درنه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا وروسته چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علومو اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نشته چې مرسته در سره وکړي؟ دغه استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علومو اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلی ځلې وکړي سراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه یې؟ په کتابچو کې ده او که نه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپله قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلده ترې جوړ سي؟
بله، هغه 1500 وره چې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیه اخیستی، قلمان مې اخیستي، په دغه بورکو مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپېته جلده؟
دا به نهه بوجې دي، نو یوه بوجې چې شپږ منه اووه منه حساب یې دغه بل حساب دی، نه پوهېږم. خو یو کتاب به تقریبا که په کمپیوټر باندې کم شي
د پام وړ کار دی. استاده ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومونده او څنګه د انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو افغان غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو د جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلې و چې ودرېږه دا جګړې کله پیل شوې، ولې پیل شوې، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور سیم کې وایغور سیمه دلته یو ککړک په نامه ځای شته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیولې، غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغسې بس لغت په لغت تللی یم. او دغسې انګیزه پیدا شوه چې دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي، نو یو د یو سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړو، دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قام وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادۍ او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00 420 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم: 00 420 22 11 24 11 15.
Oh, ساعت 5 است.